په افغانستان کې شپږ بجې شوې دی. وروستۍ خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. اور چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي سیاسي مشران او د حکومت ځینې چارواکي باید له داسې کړوړو ډډه وکړي چې وضعیت د دښمن په ګټه بدلوي. په ګټه ولس جرګې بیا د حکومت پر ضد پرله پسې سیاسي اپوزیسیونونو پر جوړېدو اندېښنه وښوده. پر دغو موضوعاتو په راپورونو سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی وار ورکو اجمل انته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
شپږ افغان جنوب په نړیوالو سیالیو کې په واشنگټن کې مډال ترلاسه کړ. پاکستاني چارواکي وایي وسله والو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په یمن کې په هوایي بمبارۍ کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه باوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا او چین تر سار لاندې د ترهګرۍ په وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه کدبي ژمنې نه دي شوي، خو هیله څرګندوي چې امریکا او چین به دغه ژمنې عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی یوازې په دې مسله له چینایي، پاکستاني او امریکایي چارواکو سره شفاهي خبرې کړي.
تروسه له دوی درې وړو یعنی امریکا، چین او پاکستان سره کتبی ژمنې نه لرو. یوازې خبرې شوې او موږ هیله منو چې په راتلونکي کې له متحده ایالاتو او چین سره په دې اړه زیاتې خبرې او ژمنې ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې له افغانستان او پاکستان څخه د امریکایي سناتورانو د لیدنې په ترڅ کې د ترهګرۍ په وړاندې افغانستان او پاکستان په ګډو عملیاتو توافق وکړ. شپک هغه نجونې چې واشنگټن ته تللې وي او هلته یې د روبوټ جوړونې په یوې سیالۍ کې برخه اخیسته د مډال ترلاسه کوونکې شوې. د افغانستان د روباټیک ټیم په دې سیالیو کې چې پرون پای ته ورسېده د نوکری یو مډال د زړورتیا په برخه کې ترلاسه کړ. په دې برخه کې هغه ټیمونو ته مډالونه ورکړل شول چې په سختو شرایطو کې د روباټونو په جوړولو خواري کړې او روباټونه یې جوړ کړي. د کابل د پولیسو چارواکي وایي چې د افغانستان د نوې جبهې په نوم د ائتلاف د مشران ولحق اهدی دوه ساتونکي د ډزو په تور نیولې دي چې د کابل یو تنې ټپي کړی دی. د امنیه قمندانۍ ویان بصیر احمد مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي اهدی ساتونکو پرون ماښام د هوایي میدان د پریښودو پر مهال دا خار دا یو موټر چلوونکی سره لفظي شخړه وکړه. ورسته یې هوایی ډزې وکړلې او دا موټر چلوونکی وهلې ډبه ولیدې. خاغلی اهدی او یا د نوموړي جبهې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو آر بی آی ډاډ ورکړی چې د تیری میاشتې د تظاهراتو پر مهال د ډزو چې یو شمیر کسان پکې ټپیان او ووژل شول تحقیقات کیږي، او همدارنګه نوموړي ویلي دي چې د هغه انتحاري حملو په اړه جدي څېړنې کیږي چې د مشرانو د جرګې د لومړي مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې وشوي. ښاغلی عبدالله نن ماسپخین د زنبک د څلورلاري د نومونې په مراسمو کې دا څرګندونې کړي. دغه څلورلاري د سالم زیدیار په نوم ونومول شوه چې د وروستیو مظاهرو پر مهال د پولیسو په ډزو کې وژل شوی و. د قزاقستان د سرحدي چارو رئیس ژمنه کړې چې هیواد به د یو ځانګړي پروګرام له مخې د افغان ځواکونو په روزنه او ملاتړ کې برخه واخلي. نوموړي دا ژمنه نن په استانه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره کړې ده. ښاغلی اتمر منځنۍ اسیا ته د سفر پر مهال د محل په قزاقستان کې دی. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دوی هڅې روانې دي څو په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه هواره شي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا دغه ستونزه وروسته له هغې پیدا شوه چې په دې وروستیو کې د کندوز په کندهاري کلي کې د جګړو له امله کابل ته د تاجکستان وارداتي برېښنا څو پایې ونړېدې. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي او د هغوی موټر چلوونکي وشلي. د ځایي پولیسو چارواکو ویلي پیښه د مستونګ په خارګوټي کې شوې چې له کوټې 15 کیلومتره لرې جنوب خواته پروت دی. د مستونګ د پولیسو مشر غزنفر علي رویټرز خبري شان سویلي پر دې کورنۍ د دوی د عقیدې له کبله برید شوی، تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. اسلامي سختریزو وسلوالو تر دې مخکې په بلوچستان ایالت کې د شیعه اقلیت پر ځینو غړو دا ډول بریدونو پلان منلی. سپینه مانی وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې میاشتې په پیل کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر څنګ یو دویمه لیدنه هم کړې چې تر دې مخکې یې په اړه څه نه وویل شوي. دواړو مشرانو خپلو کې لومړنۍ دوه اړخیزې څرګندې رسمي خبرې اترې د جولای په 10 نیټه وکړې چې دوه ساعته یې دوام وکړ. سپینه مانی وایي تر دې څو ساعته وروسته د نړۍ د مشرانو لپاره د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لخوا د جوړې شوې ماښامنۍ په پای کې ولسمشر ټرمپ او پوتین بیا خپلو کې لنډې خبرې وکړې، خو د سپینه مانی د چارواکو په وینا دا داسې رسمي خبرې نه وي چې رسمي لید کاته دی وبلل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداروي په یمن کې په هوایي بمباری کې د ماشومان په شمول لږ تر لږه شل ملکیان وشل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرې نن په یوې رامې کې ویل چې دا برید د سې شنبې په ورځ د تایز ولایت په یوې سیمه کې د ولسي خلکو پر یوې ډلې شوې.
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سیاسي مشران او د حکومت ځینې چارواکي باید له داسې کړو ډډه وکړي چې وضعیت د دښمن په ګټه بدلوي.
هر کسی که این وضعیت به قسم دار بته که بالاخره باز دشمن خوشحال شود، اونو پامل کردن خون شهید است.
ولس جرګه بیا د حکومت پر ضد پر لپسی سیاسي اپوزيشنونو پر جوړېدو اندېښنه وښودله. د جرګې یو شمېر غړو په دې ټینګار وکړ چې مسؤل چارواکي دي د سیاسي ائتلافونو پر ځای په خپلو دندو تمرکز وکړي.
څوک چې ولس رسوځي خپل مازف دند ته چورت ورسپارل شوی دا هغه دند دی په اسان صورت سرته ورسېږي.
د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه وایي د اصلاحاتو سره سره د افغانستان په لویې څارنوالۍ کې اساسي او جدي بدلونونو ته اړتیا شته. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ د جی شل په سرمشریزه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یوه بله کتنه هم ترسره کړې ده، او د ترامپ لور ایوانکا ترامپ بیا د هرات له شپږو نجونو سره وکتل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سیاسي مشران او د حکومت ځینې چارواکي باید له داسې کړو وړو ډډه وکړي چې وضعیت د دښمن په ګټه بدلوي. ښاغلي عبدالله چې نن په کابل کې د جوزا د میاشتې د خونړیو پیښو په اړوند یوې غونډې ته خبرې کولې وویل د افغانانو دښمن معلوم دی او باید نور دښمنان پرې زیات نه شي. هغه که څه هم د چا یا کومې ډلې نوم وانخیست، خو په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د اوسني او پخواني حکومت د ځینو چارواکو لخوا د حکومت ضد د سیاسي ائتلافونو د جوړېدو بهیر ګړندی شوی. یوسف خان زدرانی نور تفصیل وړاندې کوي.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې افغانان باید خپل دښمن وپیژني او نه باید په هیواد کې داسې څه وشي چې ګټه یې د افغانستان دښمنانو ته رسیږي. ښاغلی عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ یې په کابل کې د محمد سالمي زدیار او د جوزا د لسمې نیټې شهیدانو په نوم د یو واټ نومول غونډې ته خبرې کولې وویل چې که د نظام د ننه او یا ځینې سیاسي څیرې د دښمن په ګټه د وضعیت د بدلولو هڅه کوي، تېرې ترخې تجربې دې یادې کړي. دی وایي که په دې ځای کې د حکومت مسؤول، وزیر، مدیر، قومندان، سیاستمدار او یا هر څوک دا وضعیت په داسې لوري بیایي چې دښمن خوشحاله شي، نو د شهیدانو د هغو وینو ضایع کول دي چې د حق په لار کې یې توی کړي دي. آیا خدای دې نه کړي موږ بیا داسې زمینې نه برابرو چې هغه تیاره نظام ته ولاړ شو؟
خود زمینه ساز ازی میشیم که وطن به میالت برمیگرده.
نوموړي که څه هم د چا کومې ډلې یا ائتلاف نوم وانخیست، خو ویل چې د افغانستان د ژغورنې لار د خلکو ترمنځ د یووالي ساتل او د اصلي دښمن سره په مبارزه کې ده. دا په سال کې د شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بارنیو چارو بیواکه شوي وزیر د اجرایه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق، د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ والي عطا محمد نور په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف اعلان کړ او د حکومت پر کړنو انتقادونه وکړل. د تېرې یکشنبې په ورځ بیا د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ملي امنیت د شورا پخواني سلاکار رنگین داد پر سپنتا په ګډون د پخوانی حکومت ځینې لوړ پړو چارواکو د خلکو د محور په نوم سیاسي حرکت د موجوده حکومت د اپوزیسیون په توګه اعلان کړ او دا نظام یې لستونزو ډک وباله. خو جرای رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له ټولو وطنوالو سیاسیون رهبرانو او چارواکو یې غوښتنه دا ده چې ګډ مسؤلیت ته متوجه شي. اجرایه رئیس دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د دغو ائتلافونو تر څنګ د بدلون لپاره پاڅون د روښنایي غورځنګ او داسې نورو منتقدینو هم د حکومت پر وړاندې پراخ انتقادونه کړي دي. خو دغه وضعیت ته په کتو د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي چې افغانستان په داسې شرایطو کې نه دی چې پر حکومت تورونه پورې شي. دی وایي موږ په ډیرو حساسو شرایطو کې یو. موږ ټول باید شرایط او د هیواد وضعیت درک کړو او پوه شو چې دښمن مو څه پلان لري. دا تورونه چې موږ یې په یو بل لګوو آیا ګټه یې چا ته رسیږي؟ وګورئ چې دښمن څومره ترې استفاده کوي. جوړو شویو ائتلافونو بیا ویلي چې د دوی هدف د نظام ړنګول نه بلکې د نظام دننه اصلاحات دي چې هیواد د ژغورنې په لورې بیایي.
و امر دلته حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي سیاسي مشران او د حکومت ځینې چارواکي باید له داسې کړو وړو ډډه وکړي چې وضعیت د دښمن په ګټه بدلوي او پخوانۍ ترخې تېروتنې یا تجربې دې په یاد راوړي. د ولسي جرګې بیا د حکومت پر ضد پرله پسې سیاسي اپوزیسیونونو پر جوړېدو اندېښنه وښوده. په عمومي غونډه کې نن د دې جرګې غړو په هیواد کې پر روان سیاسي وضعیت د اندېښنې تر څنګ دغه راز وویل که حکومت او ځینې سیاسي ائتلافونه خپل منځي اختلافات حل نه کړي ناوړه پایله به ولري. د دې جرګې یو شمېر غړو بیا په دې ټینګار وکړ چې یو شمېر مسؤول چارواکي د دې پر ځای چې پر سیاسي ائتلافونو ډېر تمرکز وکړي باید خپلو دندو ته توجه زیاته کړي. نور تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې غړو په هیواد کې پر روان سیاسي، امنیتي او اقتصادي ناوړه وضعیت او په تیره د حکومت د پالیسیو پر وړاندې د اپوزیسیون په بڼه د پرله پسې سیاسي ائتلافونو پر جوړېدو اندېښنه وښوده او وویل چې که دغه اختلافونه د خبرو اترو له لارې حل نشي ناوړه پایلې به ولري. دوی وویل د حکومت او جوړ شوو سیاسي ائتلافونو ترمنځ له موجوده وضعیت څخه د خلکو او هیواد دښمنان په اسانۍ سره ګټه پورته کولی شي. د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې د غړو د اندېښنو او بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پر حکومت او مخالفو سیاسي ائتلافونو ټینګار وکړ چې د هیواد او خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره دی د نظر اختلاف د خبرو اترو له لارې حل کړي.
د حکومت د رهبری په کچه د فاصلو رامنځته کېدو او د پرله پسې ائتلافونو جوړېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. زموږ مخاطب د دولت او ائتلافونو مشران دي چې افغانستان ته ژور پام وکړي. دوی د خبرو او مذاکراتو له لارې کولای شي چې د اوسني بحران د مدیریت لپاره یو تر بله لاسونه ورکړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي په دې نظر دي چې په دولت کې دننه د ځینو دولتي لوړپوړو چارواکو لخوا د دولت پر ضد د ډلو جوړول د نظام خلکو او هیواد په ګټه نه دي. د جرګې غړي وږمه ساپۍ او نظیفه زکی وایي
زه له حکومت څخه غواړم د هغو کسانو مخه دی ونیسي چې په دولت کې کار کوي، د دولت تنخواه اخلي او پر ضد یې ډلې ټپلې جوړوي. موږ نور د جنګونو حوصله نه لرو.
دا په داسې حال کې دی چې په تېرو شاوخوا دوو اونیو کې د دولت د پالیسیو پر وړاندې لومړی د جنبش اسلامي، حزب وحدت اسلامي او جمعیت اسلامي لخوا او ورپسې د افغانستان د خلکو محور په نامه سیاسي ائتلافونه جوړ شول. په لومړي ائتلاف کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال رشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور، او په دوهم ائتلاف کې اکثره د حامد کرزي د حکومت وزیران او لوړپوړي چارواکي شامل دي. د سیاسي چارو پوهان وایي اپوزیسیون باید د اپوزیسیون له اصولو سره سم له حکومت جلا او د خلکو له منځه غږ پورته کړي، نه دا چې په حکومت کې دننه د حکومت پر ضد فعالیت وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې پوهان ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل د جوړ شوو ائتلافونو مشرانو ویلي چې د دوی هدف د نظام نسکورول نه بلکې په نظام کې د هر اړخیزو بدلونونو راوستل دي. دا په داسې حال کې د شسو ورځې مخکې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې هر دولتي چارواکی او اپوزیسیون که د اصلاحاتو لپاره پروګرام او طرحه ولري دولت ته دې وسپاري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د فساد پر وړاندې د څارنې ګډ کمیټه وایي د افغانستان په لویو څارنوالۍ کې که څه هم اصلاحات شوي خو تر اوسه اساسي او جدي بدلونونو ته اړتیا شته. دغه کمیټه د شوې ارزونې له مخې وایي چې لوی څارنوال د اصلاحاتو هڅه کوي خو په دغه اداره کې د نورو ستونزو تر څنګ فساد د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
مکیه د فساد پر وړاندې د څارنې ګډه کمیټه وی په لوی څارنوالۍ کې اصلاحات ځکه مهم دي چې دغه اداره باید د فساد په لمنځه وړلو کې خپل مهم رول ولوبوي. مک په تیرو نهو میاشتو کې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه ارزولي او وړاندیز کوي چې په دغه اداره کې اساسي او جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د فساد پر وړاندې د څارنې د ګډې کمیټې رئیس مارک پیمان وایي که څه هم لوی څارنوال د اصلاحاتو اراده لري او دا کار یې پیل کړی خو د دې ادارې په ټول تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه باید رامنځته شي.
With the new Attorney General's office since 1.5 years ago, they clearly are making efforts to reform.
دوی په دې کې هیڅ شک نشته چې د لوی څارنوالۍ نوې رهبری چې څه باندې یو نیم کال کې رامنځته شوې د اصلاحاتو واضح هڅې کوي خو اساسي ستونزه دا ده چې د لوی څارنوالۍ په ټوله اداره کې باید اصلاحات رامنځته شي چې دا به کلونه وخت ونیسي. د فساد پر وړاندې د څارنې د ګډې کمیټې د ارزونې پر اساس د لوی څارنوالۍ د ګمارنې په پروسه کې شفافیت ته نه پام له نورو بنسټونو سره نه همغږي او د کافي ظرفیت نشټوالی اساسي ستونزې دي. همداراز په دغه ارزونه کې دا هم راغلي چې په ځینو مواردو کې پولیسو او څارنوالانو له توقیف او څېړنو څخه د رشوت اخیستلو د وسیلې په توګه استفاده کړې. د فساد پر وړاندې د څارنې ګډې کمیټې همداراز په لوی څارنوالۍ کې د اساسي اصلاحاتو په هدف 150 وړاندیزونه مطرح کړي چې مهم هغه اداري اصلاحات د فساد پر وړاندې اغیزمنه مبارزه او په ټولو یو شان د قانون پلي کول دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي چې یو شمیر افغانانو د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد او بې عدالتۍ له کبله د مخالفینو محکمو ته مخه کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لوی څارنوالۍ تر یو برید ستونزې مني خو د غیسمونو پلانونو د عملي کولو خبره هم کوي. د لوی څارنوالۍ مرستیال نور حبیب جلال وایي چې په تیر یو کال کې 40 څارنوالان د لنی رشوت اخیستنې پر مهال نیول شوي دي.
و شما شاهد هستی که د طول یک سال گذشته
دوی تاسو شاهد یاستئ چې موږ په یو کال کې 40 څارنوالان د لنی رشوت اخیستلو پر مهال نیولی. محکمو ته مراکاګل یو د هیچا پر وړاندې انعطاف یا تیرېدنه نه ده شوې او څنګه چې قانون کې راغلي هغوی محاکمه شول. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د څارنې د ګډې کمیټې بل غړی سید حمید الله تواب وایي چې که څه هم فساد د افغان حکومت په ټولو بنسټونو کې شته خو په عدلي او قضایي بنسټونو کې له فساده هیڅوک انکار نشي کولی. د ښاغلي تواب په خبره د عدالت د تامین او پر عدلي او قضایي بنسټونو د خلکو د لا باور لپاره په عدلي او قضایي بنسټونو کې اصلاحات تر هر څه مهم دي.
بیا هم د فساد په موضوع کې تم کېږو. په هرات کې د ولایت په زرګونو اوسیدونکو د فساد او د اداري فساد او د بیکارۍ په وړاندې اعتراض کړی. دغو اعتراض کوونکو کفنونه اغوستي او ویلي دي چې تر هغو پورې چې غوښتنې ونه منل شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. ایمان الله بشیري نور جزئیات وړاندې کوي.
په هرات کې زرګونو کسانو کفنونه اغوستي او د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول شوي وو چې د اداري فساد او بیکاری پر وړاندې لاریون وکړي. دغو کسانو له حکومت وغوښتل چې په اداري فساد کې د ککړو کسانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دوی خبرداری ورکړ په هغه صورت کې که حکومت دې ستونزې ته پام ونه کړي دوی به په پراخو لاریونو لاس پورې کړي. د لاریون له ګډونوالو څخه یو کس داسې وایي: موږ له دولت څخه غواړو چې د خلکو ستونزو ته پام وکړي، چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې نسي، له خلکو سره دې مرسته وکړي. په دغه لاریون کې یو بل ګډونوال داسې وایي: کفن د مړینې نښه ده، یعنی موږ د ملت لپاره خپل سر ورکوو. یو ولایت چې د یوې ولسوالۍ په شان دی 45 جنرالان لري، هر وزیر له یوې ولسوالۍ څخه دی، خو په هرات کې نه لوستو کسانو ته د هغوی حق ورکړل شوی دی او نه هم ځوانانو ته حق ورکړل شوی دی. د دې لاریون جوړونکي ټینګار کوي چې د هرات په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پراخ اداري فساد له کبله ناامنۍ ډېرې سوې دي او یو شمیر زیربنایي پروژې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د عملګرایانې جوان افغانستان ډلې څخه یو عبدالله عزیزي دی او د اداري فساد پر وړاندې د حکومت لخوا د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
مو واقعا به خفقان رسیدیم
دی وای مو واقعا تر پز رسیدلی که فساد یاد کړو پرته له شرم فساد روان دی د دې پر ځای چې په فساد او شرمیږي پشکارای کوي او د دوه ځوانانو په وینو او ژوند لوبي کوي
که چیر بگیرن جان ازر بگیرن
د اداري فساد په اړه شکایتونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې په دې ورستیو کې د هرات مالی ادارې ویلي چې د اداري فساد پر وړاندې په بیلابیلو دولتي ادارو کې پروګرامونه پیل کړي دي څو ورځې وړاندې د هرات توالي ویان جیلانی فرهاد ویل چې د اداري فساد سره د تړاو په تور د یو شمیر دولتي ادارو د کارکوونکو دندې ځنډول سوي دي خو په هرات کې یو شمیر کارپوهان وایي دا کار د اداري فساد د مخنیوي لپاره کافي نه دی
تاسو لا پیغامونو
مبا سلام د ځان ولایت په انتن د ماجلس نماینده خبره کوم حساب د سنې څخه مدا خو عائشه داخله چې د ځان ولایت ماجلس او بیچاره ولز او نور ولایت مسافر خلک چې کوم په ماج په انتن کې ماجلس دی عام ځل کوي د دې په انتن د ماجلس د فارغ کوم بدلای شي چې راوځي د دولت خو هغه ودی ته نور توشي او په یو مشکل او په بل او په دروغ او په نور خبرو باندې د دوی شخص کیږي او د نور بوتل نيږي
السلام علیکم زه ساجد سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره سره په تماس کې امرور دلته موږ غوښتنه د لوړ زده کړو وزارت څخه دا نه چې دا هلمند پونتون ته کو څه ناته توجه وکړي ځکه دا پونتون په ډیر بد حالت کې قرار لري هغه په دې معنی چې دلته د ماجلینو سره یو ډیر توپیري چلند کیږي ماجلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه په پونتون کې د ډیر اوسیله کوي چلند روان دی یو بل منل نشته هغه استادان په اکثره استادان په خپل وظیفه په شو شکل سره نشي رسولای یعنی کله ته یو ماجل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي ټول دی وی کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوی دی چې شو مثال یادل ته په همن کې د کرهنې یا ضرورت پونځي ده نو دای دې دې چې نه باید نور باندې نور استادان ماته کم ضرر ونه رسي او دا تېشته وي هم دې رسیدم
دا تاسو څو پیغامونه چې د لوړو زده کړو وزارت څخه مو ځینې غوښتنې مطرح کړې مخیر دی چې د ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوهمه کتنې په اړه واوري د ولسمشر ډونالد ترامپ د لور ایوانکا ترامپ له هغې کتنې به خبر شي چې د هرات د ښوونځي له شپږو زده کوونکو نجونو سره یې کتلی دی دغه شپږ نجونې د امریکا لپاره د دې لپاره تللې وې چې د رباط په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي دغو نجونو تېره ورځ د رباط سیالیو د یوې برخې د سپینو زرو یا نقرۍ مډال هم وګاټه نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې اورئ
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ د روبوتیک نړیوالو سیالیو کې برخه واخیسته او ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي ایوانکا په خاصه توګه هغو نجونو باندې زیات پام وکړ چې لری لارې له زیاتو ستونزو سره سره امریکا ته تللې وي د افغانستان د روبوتیک شپږ کسیز ټیم پرون له سیالۍ مخکې د امریکا له روبوتیک ټیم سره وکتل او په همدې لړ کې ایوانکا ترامپ هم له افغان نجونو سره ولیدل د ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ وویل تاسو اکثر ته چې لری لار مو وهلي او دلته راغلي یاسته خرغلاستویم ایوانکا ترامپ افغان انجونو ته په مسکو ویل چې ویاړي هغه دلته لزان سره لري د روبوتیک په نړیوال چیلنج کې افغان انجونو وکړای شو د یوې برخې د سپینو زرو یا نقره میډال وګټي هغه د روبوتیک سیالیو لپاره سخت مزل وه په لومړي سر کې چا د امریکا ویزه هم نه ورکوله خو ورسته د ولسمشر ډونالد ترامپ لارښوونه دوی وکول شو د امریکا ویزه تر لاسه کړي او د سیالي لپاره یوازې یو ورځ مخکې امریکا ته ورسیږي دوی داسې روبوت جوړ کړی و چې وکول شي توپونه د هغه د ناري جی او شین رنگ او سایز په لرلو سره تشخیص کړي د روبوتیک نړیوال سیالي د امریکا په قربتوب د سباندی یو سلو شپیتو هیوادونو په ګډون تر سره شوه په افغانستان سربیره د زینو نورو هیوادونو لکه یمن او جګړه زپلی سوری استازیو هم په لومړي سر کې د ویزې ستونزې درلوده چې ورسته حل شوه
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي هیوادونو په سرمشیزه کې تر رسمي کتنې وروسته یو ځل بیا هم د روسیې له ولسمشر سره خبرې کړې دي. د ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین دا لیدنه تر اوسه نه وه افشا شوې. دا چې دوی څه ډول لیدلې او ولې تر اوسه دا خبره نه وه افشا شوې، بیا هم صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په سپینه ماڼۍ کې چارواکو ویلي چې د جیشل تر غونډې څو ساعته وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین مختصری خبرې کړې دي. په ریپورټونو کې د سپینې ماڼۍ د یو مقام په حواله ویل شوي چې ترامپ او پوتین د جرمني د صدر اعظم په قربتوب د ماښامنۍ پر مهال سره وکتل. د ملي امنیت شورا ویاند مایکل انتون که څه هم نه دي ویلي چې دا خبرې څومره اوږدې شوې، خو وی ویل چې دا لیدنه باید د یو رسمي ملاقات په سترګه ونه کتل شي. اخو د سپینې ماڼۍ بل مقام ویلي چې د ترامپ او پوتین ترمنځ دویم ځل لیدنه نه ده شوې، بلکې د ماښام په پای کې لنډې خبرې وکړې. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له پوتین سره د پټې ماښامنۍ په اړه د خبره جعلي خبرونه ناسم دي. هغه ویلي چې د جیشل قدرتونو ټول مشران او ښځې یا خاوندان یې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لخوا دعوت شوي وو او مطبوعات هم پرې پوهیږي. ولسمشر ترامپ په ټویټ کې ویلي چې جعلي خبرونه ورځ تر بلې صداقت پرېږدي. په جرمني کې د نړۍ شل اقتصادي قدرتونو د مشرانو لپاره آن یوه ترتیب شوې ماښامنۍ هم په یوه شیطانۍ بدله شوې ده. د رپورټونو له مخې ولسمشر ډونالد ترامپ له پوتین سره له کوم امریکایي ژباړن پرته خبرې کړي، خو ویل کېږي چې د پوتین شخصي ترجمان په مجلس کې حاضر وو. د یورو ایشیا ګروپ د سیاسي خطر منندې د مشورې ورکولو څنګ مشر آین بریمر ویلي چې له دوو داسې کسانو سره لیدلي چې د ترامپ او پوتین په پټو خبرو خبر وو. آین بریمر ویلي چې د امریکایي ترجمان نه موجودیت د جیشل په ماښامنۍ کې د نورو مشرانو د تعجب وړ وګرځېد. بریمر دا کار د ملي امنیت د پروتوکول نقص وباله. د سپینې ماڼۍ یو مقام بیا ویلي چې ترامپ ځکه د روسیې د ولسمشر د ترجمان په واسطه خبرې وکړي چې د روسیې ژباړن نه درلود. د ولسمشر ډونالد ترامپ ژباړن هغه وخت د هغه خبرې جاپانی ته ترجمه کولې چې دا د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه له میرمنې سره ناستو. ولسمشر ډونالد ترامپ د 2018 کال انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د نفوذ د تورونو په خاطر ترجیحي تعقیب لاندې دی. ترامپ او پوتین دواړو دغه تورونه رد کړی دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه دویم ځل لیدنې سربیره دوی لومړی ځل د جولای په 8 په جیشل غونډه کې سره مفصل خبرې هم کړي. د دوو مشرانو خبرې شاوخوا نیم ساعت ته پلان شوې وي، خو له دوو ساعتونو هم واوختي. ولسمشر ترامپ او جمهور رئیس پوتین د سوریه او اوکراین کړکیچ، امنیت او تروریزم او د امریکا په انتخاباتو کې د ماسکو د لاسوهنې د ادعاو په اړه خبرې وکړې.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبید.
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو 2290 اوریدلای شي. جاپاني ساينس پوهان څېړنې کوي چې له غوماشو د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. اسمت سروان.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این ای وپېژندل چې ماشو چیچلي وو. څېړونکي وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این ای په ماشه کې پېژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اوو تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلې وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه و چې د حشرو لخوا د انسان له زبېشل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومی شي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشې له لورې د زبېشل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوی ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی هم دراز وای چې دوی ورځې یا اته څلوېښت ساعتونه اعظمي وخت دی او تر سره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې از مشت لمخي ک ماشه مجرم د جرم پځای کی وچچی او ماشه حمل ته پاتشي د ډي ان اي معنی لاري مجرم پیژنل کړي شي.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتر سیږي. خو لمو سره او سید ازادي رادیو د نن ورځې ورسته نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. زما همکاران سټډیو تر غلي دي زنوري اسنوري او زما تخنیکی همکار طاهر روشان له تاسو سره مخه کاو. مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم چې ورسته خبري مجله وړاندې کوي. خره غلاست.
تشکر نوریاس، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش نمیدگان گرامی. ساعت 6